سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. ریچارډ بنت نن په کابل کې یو خبري کانفرنس کې غږېده. هغه وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. جزئیات وړاندې واورئ. یو شمېر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي څخه د پورتنجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل 10 دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. طالبانو بیا ویلي چې د هیچا د مظاهرې مخې نه ده نیولې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې ترګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي. د راپورونو له مخې په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام څلور چاودنې شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وختي. لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو او څه باندې 150 نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی سید زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د ملي مقاومت جبهې په نوم وسلوالې ډلې دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلي دي. د طالبانو د لومړی حصه د ولسوالۍ امنیې قمندان عبدالمتین سعید ازادي راډیو ته دغه برید تایید کړی خو ویلي دي چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د طالبانو د رئیس الوزرا لمړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچمبی په بخنی سره پنچیر ولایت ته سفر کړی دی. د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نصر الله ملک زاده د خبر تایید کړ او ویل د برادر د سفر هدف په دغه ولایت کې لسیمه ایزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه و خو هغه نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان لری کړی شوی پخوانی صدر اعظم عمران خان نن ګواښ وکړ چې حکومت باید په شپږو ورځو کې دننه د دغه هیواد ملي اسمبلی منحل کړي او ټاکنې ترسره کړي. عمران خان چې په جنا روډ کې غږېده همدارنګه ګواښ وکړ چې که د غوښتنې ونه منل شي نو له خپلو پلویانو او د دب خبره پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته راوګرځیم. لاند خبرونه مو اوریدل. اوس برا شو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړې اندېښنې وړ دی.
نن په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه خو شکایت لري چې طالبانو یې مخه ونیوله.
دوی دونه کی دونه زره د خزو لپاره احترام نه لري. زما مغزه اوس هم سم هغه نه کوي ځکه دوی ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما مکاټو ټلیفون دی راکړه. ټلیفون دی را نه کړه نو تا باندې فایر کړه وژنه مې.
عمران خان د پاکستان حکومت ته ګواښ کړی چې که ژر تر ژره انتخابات ترسره نه کړي نو بیرته به له خپلو پلویانو سره د ده خبره پاکستانیانو سره اسلام آباد ته راوګرځي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړئ. کچرې تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. ریچارډ بنت په کابل کې خبریالانو ته وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. بنت چې د افغانستان په سفر بوخت دی پرون یو ځل بیا له طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي او هغه ته یې ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر په ټول هیواد کې بشري وضعیت کړکېچن بولی. ریچارډ بنت نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دای د روان وضعیت په اړه اندېښمن دی او طالب چارواکي باید د برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي.
افغانستان د بشري حقوقو له متعددو جدي ننګونو سره مخامخ دی. دا وضعیت د خلکو پر ژوند ژور اغېز لري. زه پر چارواکو شک کوم چې بشري ننګونو ته رسیدګي وکړي او د خپلو خبرو او عمل ترمنځ واټن پای ته ورسوي. زه په ټول هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړي اندېښنې وړ دی.
ریچارډ بنټ دا مهال د افغانستان د بشري وضعیت پر ارزونه بوخت دی او د خپلو څېړنو لپاره یې له کابله بهر هم سفرونه کړي دي. نوموړي پرون د دویم ځل لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخي ویلي ښاغلي متقی له ریچارډ بنټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي، هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بنټ د سفر په اړه خپره کړې، ښاغلي بنټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه ادا کړي او کنه چې د هیواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د بشری حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي داسې مهال له افغانستانه کتنه ترسره کوي چې نړیوالو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې په تیره بیا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د طالبانو حکومت دغه راز سمو د مخ کې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې د تیر لویدیځ پلاوي جمهوري نظام یو مهم بنسټ ګڼل کېده هم لغوه کړ. له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي او دوی ادعا کوي چې بشري وضعیت هم د ښه کېدو خواته تللی دی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتنن په کابل کې د مریم لیسې مخته چې د کابل په خیرخانی سیمه کې د مظاهره شوی یو شمیر خزو د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې سړکونو ته راوتی وی او د طالبانو حکومت انتقاد کوي چې لشپګم ټولګي پر د نجونو ښوونځي تړلی پاتې دي، خو مظاهره چانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا مخنی ول شوی ده. خزو په دغه مظاهره کې د کار، تعلیم او ډوډۍ د حقونو په ارتباط باندې غږ پورته کړ. د دغه مظاهره چانو له ډلې شایسته صافی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هوایي ډزې پرې وکړې او اجازه یې ورنکړه چې مظاهرې ته دوام ورکړي. له هغه صافی سره ملالۍ بشیر مخکې په پروګرام کې خبرې وکړې او د نننۍ مظاهرې په تړاو او هدف ترې پوښتنې کړې دي.
نن ورځ مونږ مهم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې مونږ اعتراض درلوده. په دغه وخت کې مونږ زمونږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ حادثه دا وه چې ما ولیدل، قسم په خدای زما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هیواد په څه رقم هیواد مونږ ژوند کوو.
تاسو چې لاریون کړی وروستی لاریون، په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډېر ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږه محاصره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پر نسو لاړ هرې خوا، زه پاتې شم ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو، زده کوونکي زما زړه نسو چې هغوی پرېږدم. له دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو. دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزو ته احترام نه لري، د خزو درانوي نه کوي. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکی باندې فایر وکړ هوایی، او زما هم کاته تلیفون درا کړ، تلیفون درا نه کړ نو تا باندې فایر کوم وژنه مده. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه، زه د همدې هیواد بچی یم، که مړ سم مات هیڅ کوم غم نشته. نو چلند ډیره بد چلند مو سره وکړ.
شوزو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیره یې داس دي چې بیرته له زندانه راووتي، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پښتنه درڅخه کوم.
وو دا خو د بیره خبره ده. نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډار سو خپل غاکونه باسو؟ کتر که مونږ همداسې غاکونه باسو کینو پکور کې زما په نظر دې حکومتونه هم لا ډیریږي هر څه چې دې زړه نه راغله بیا موږ د خزو باندې مخصوصا خزو باندې تحمیل کوي کله چې دوی شپوي د کیږي سهار خېږي جګی کې بیا وای دا قانون او دا کارونه خزونه کې دا خزه ولی حق نه لري خزه خدای پیدا کړی نه دا خزه انسان نه دی خزه چې په قران کې ویلي دي د نارینه لپاره د خزه لپاره هم ویلي موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلې دي دوی نه موږ اضافه دغه نه دي غوښتلې چې دوی دونه بندیزونه د خزو باندې راوړي
د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافی ټاکور بیا ویلي دي چې دوی ځواکونو د مظاهره کوونکو مخه نه ده نیولې او نه پرې هوایي ډزې کړې دي
نو مطلق تبلیغات هیڅ کله موږ د چا د اعتراض مخ نه ده نیولې او نه نیس
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیوله
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غوږ یاست د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړي دي توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره هم کتلي جزئیات له اسدالله لودین اورو
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او دې برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري توماس ویست دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلې دي خاغلی ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو د سیاسي پروسې پر اړتیا د بشری حقوقو پر سرغړونو ټولنه کې د خزو پر مهم رول بشری وضعیت او ترهګریزو غواخونو خبرې کړې دي نو مولوی د طالبانو لدې پریکړه هرکلای کړي چې عبدالله ته د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه د غرض لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خوندانو سره هم ګوري ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړپوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي طالبانو بیا شاو خوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د خاغلی کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو پر طالبانو تل نیوکه کیږي چې نظام له سیاسي او فکری پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکیل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانی سیاسي تیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیوا ته د پخوانیو سیاسي چیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ
ازادي رادیو ته غواګي است د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف غوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي نن عمران خان حکومت ته غواخ کړي چې ژر تر ژره دي اسمبلی منحل کړی او ټاکنو ته لار پرانیزي کنه د خبره چې لخپلو ټولو پلویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورزي په همدغه موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمن سره د خټک سره مننه چې پروګرام ته راغله تازه جزئیات څه دي
ډیره مننه تازه جزئیات دادي چې د عمران خان پلویان تر نن سهار پورې په اسلام آباد کې موجود ول او که څه هم دیتا د پاکستان د ستر محکمې لخوا بیا یو فیصله شوی وه او حکومت ویل شوی چې دې ته د اسلام آباد ترتلو اجازه ورکړي، نو هغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی دی ڈی چوک ته هم لاړ شي. ڈی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ڈی چوک ته ورسېدل بیګا د شپې یعنی ناوخته، او په هغه موقع باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسېدو هغې ته خبرې وکړې، بیا د لاړو شپه تېره شوه او نن سهار عمران خان یو وارې بیا هم خپلو پلویانو ته خبرې وکړې او دوی ته وویل چې حکومت دې په شپږ ورځو کې دننه دننه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی. کچرې تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک صاحب، د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوي چې ډېر خطرناک او له ګواښ ډک خبرې کړي دي، حکومت ته خطرناکه پیغامونه ورکړي دي. پرون هم د ځینو تاوتریخوالو خبره شوې وه، د ده کسان نیول شوي که څنګه؟
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډېر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسانی نیول شوي، نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دی، خو زما خیال چې په لوی پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي که څنګه.
یو وخت کې نیول شوی او کېدای شو چې حکومت د دې ډېر کسان نیولی وي، خو په هغه باندې هم د پاکستان د سترې محکمې یو حکم راغلی او دی ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منیسي دی.
ډېره مننه کوم داود خټاکو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې تازه ټاکل شوی روزونکی عمر ګل وایي د خواریکه خو افغان لوبغاړو د روزنې دنده به په لیوالتیا مخکې یوسي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د پاکستان تیز توپچونکی عمر ګل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې روزونکی ټاکلی. عمر ګل تر دې مخکې د لنډ وخت لپاره د افغان لوبډلې د روزنې دنده منلې وه، خو اوس د محل لپاره ورسره تړون وشو. عمر ګل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې له افغان لوبډلې سره لنډ محل دندې ورسته په لیوالتیا د اوږدمهاله دندې مسؤلیت مني. نه دېرش کلن عمر ګل د پاکستان لپاره د ټیسټ کرکټ په اوسل وخلوبو کې 103 شپېته وکټې، په 103 یو ورځنۍ لوبو کې 109 وکټې او په شپېتو شل ورځو لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. هرات به د 2023 کال د بلبا کوراش سیالۍ کوربه وي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د بلبا کوراش د آسیایي کنفدراسیون په نوبتي کانګرس کې چې د ازبکستان په خوقان ښار کې وشو، په دې ناسته کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د بلبا کوراش ته 2023 کال سیالۍ به د افغانستان په هرات ولایت کې کیږي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې نن د مې په شپږویشتمه د بلبا کوراش نړیوالې سیالۍ په داسې حال کې په ازبکستان کې پیل شوې چې افغان لوبغاړي پکې ګډون نه لري. د افغانستان د بلبا کوراش لوبډلې که څه هم دې لوبو ته تیاری نیولی وو، خو د ازبکستان هیواد لخوا ویزې ورنکړل شوې چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. او د ریال مادرید روزونکی د اروپا د اتلانو په لیګ کې د تاریخي ریکارډ په لټه کې دی. ریال مادرید د اروپا د اتلانو په لیګ کې د ډېرو بریاوو په درلودلو سره پار سن جرمن، چلسی او منچستر سیټی شاته پریښودل او په نیمه پایلو به کې بل لیورپول سره مخ شي. د خبري رسنیو د راپورونو په بنسټ کې ریال مادرید دا ځل د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټي. دا به څلورم ځل وي چې د لوبډله د روزونکي کارلو انچلوتی په روزنه کې اتلولي ګټي او نوموړی به یو مهم تاریخي ریکارد په خپل نوم ثبت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلي او سوانان له ګډ ژوند به برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د مسلې ته څومره پام شوه په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. تاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راوخلو. خو لومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. لشپګم ټولګي پورته د خونځوی یو شمیر جون زده کوونکي او کورنۍ وای د خونځوی د بند پاتې کېدو دوامي اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د خونځویو دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي. خوړاندې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خور یې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې له زده کړو لرې دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت له زده کړو بې برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکي ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستلو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي. کدوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانځي. ښوونکي اشته ښوونځي ودانۍ اشته ماش یونیسف ورکوي نو بهانې د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به څنګه سي. دې وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګیو پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت وایي عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږمو ټولګیو پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتونکي دود ډېری پیغلې او سوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړې. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي دا به په دې ریپورت کې وو.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وایي په ولس کلنۍ کې کوژده شوه خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافرۍ تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړي پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
ایبار سنگین خیلی سخت است.
اغلې سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده، نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او گاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شویو معلومات کې دا هم ویل شوی چې یوازې ولور شاوخوا ډیر لسلک افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانۍ ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شای په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک په لګیا دي ککه سره د کوم سره چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، که په هغې فرض کا دولت یو هغه وکړي هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغې نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وایخوست هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوهم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوهم خط ولیکه. یعنی اول دوی هم د عمل جمعنه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نورو به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورته دویم دریم او څلورم واده مخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنه کړې.
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، سوې اورو.
سلام زه مظهر یم، د نادالي نه مې اړیکه درته نیولې ده. د نادالي ولسوالۍ مکتبونه چې دي دا په کلي او پولیسوالۍ کې دي، او کلي چې دي د کرنیزو سیمو څخه ډېر لرې دي. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چیرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سیمو کې جوړ شي، نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سواداره به شي. که چیرې دا نه وي، نو زموږ کوچنیان نه شي کولی چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیانو ته ورشي.
محمد علی احمد زم له خوست ولایت نه. خوست ولایت کې بخی دي خوراکي توکو نرخونه پورته شوی دي،
باید اسلامی امارت خوشالولی د تجدید پاملرنه وکړي. خوراکي توکو موږ د اسلامی امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بیې راټیټې کړي چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر لاریونوالو ډزې ردوي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي. پرون ماښام په کابل او مزار کې شاوخوا څلور چاودنې وشوې چې 15 کسان یې وژل او تر دېرشو نورې زیات ټپیان کړل. د کاپیسا ولایت د کوهستان لومړی حصه د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي درې طالبان یې وژلي، خو د طالبانو چارواکو ویلي په د برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډېر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخې خزې.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزي خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. وروسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان شوزو امجونو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یوه تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبه په ورځ د کابل ښار لویدیځ یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو ښځو له نارینه خپلوانو سره لیدلي او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړې دي. پر ښځو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکشه شزی خبرونی په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شزی چې په روغتیايي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نوري او له خلکو سره یې راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، لدې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي. د خبرو لپاره را سره نسایوي لادي متخصصه شهلا نیازی هیلا غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شزي خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلانیازی، اغلی هیلا غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون لارې لمر سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپل خبرونه ملمنی هیلا غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زه به له تاسو څخه همدا پوښتنه وکړم چې د طالبانو دغه وروستی فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه اونې کې هیلې، خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو درانه اوریدونکو
ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. تاسو د پښتنې په جواب باید ویم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمونږ یو اسلامي او افغاني مسؤلیت دی چې خپل کم حجاب چې زمونږ لپاره دی د ښځو لپاره دی دغه حجاب مراعت کړو او خپل عفت او د خپل عزت په خاطر باندې هغه څه چې زمونږ د دغه لپاره خوارې لري مراعت کړو. کم حجاب چې دی ویلې دی دا حجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو ښځې زمونږ ټول مراجعین ښځې دي ټول مراجعین زمونږ ښځې دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ بیا خپل هماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندو ځکه په دغه حجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولای چې تماس وکړو ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغه خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په مرکز صحي مرکزونو کې دا دا موضوع داسې یاده شوې نه ده چې دی د مستقیم همدغه دوه سترګې ولري او خلاصې او نور باید سر نه تر پښو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کړي خدمات وړاندې کړي چې مخې ته لاشي ولې که دغسې بیا جبري شي بیا شاید خدماتو په وړاندې کولو کې ځینې خنډونه رامنځته کړي.
سونیا بهرام صاحب تاسو ته غرشین صاحب خبري واوریدلې دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید د ښځې حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغه ښځو باندې هم چې د طب په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خند سره مخامخ سي تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. بالکل زه هم موافق یم چې دغه حجاب تبابات کې جبري شي په خصوص په دننه د واردو کې نو به هم کولای شي چې سازمان دولتي په تبابات کې د هغه خدمات چې باید تبابات خاص یونیفورم پرسنل اغوندي او د تبابات چې مرجان ته مخې کوي یا هغه خدمات چې دفتران یا قابلان یا هم نرسان د وړاندې کوي حقيقي کولای شي ممانعت کوي ځکه د دوی حجاب ته تر کوم دینه اعلان اوازه ده او هم په دوی اطلاعات کې پخش کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط وخت دی باید نمایان ووځي یا مګن د دې لپاره نور هیڅ د حجاب باید هغه دي یعنی په ټولو اطلاعات دي نشر کړي دي خو که چیرې دا فیلن جبری نه ده شوی صرف یو اطلاعی په شکل باندې ده.
غرشین صاحب تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې دوی ویلي دي چې دوی په یو لسمه حوزه کې د کابل یو شمیر ښځې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره یې ولیدل. ستاسو په نظر دغه ښځې څومره له خطر سره مخامخ کوي؟ یعنی دغه څومره بیره او هراس خپروي په وټولنه کې چې یو شته حتی د دغه بیره څخه چې څوک په ما پسې زما کور به معلوموي د باندې نسره وتلای د بیره څخه
ولا د خو یو داسې و موضوع ده چې خو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځیدل شاید مونږ ځینې رسخوندې ولرو چې هغه په کور کې نارینه ونه لري.